آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لکالم لیکوال او ډرام لیکوال نورالبشر نوید سره زموږ د همکار اجمل ترمان مرکه اوري.
تر کومه پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغه زموږ د ټولو نه زیات گزار شي کم دی نو په کلتور کې لري.
شریف شیرانی د دوه بندیزو په باره کې راته غږیږي.
د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو دروند غږ مې تر غوږ شو.
ځوان سندرغړی میراب فقیر زرمتای سندرې راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په پیل کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغانستان د کوهینور د الماس داوا کولی شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په دې وروستیو کې لاشنا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي دي داسې ښکاري چې هند تر لسیزو وروسته له برېتانیې نه د کوهینور الماسو له دعوې څخه تیر شوی دی. نو په دې حساب باندې فکر کوم یوازینی دعواګیر یې افغانستان دی، باید افغانستان ته وسپارل شي، ځکه چې رنجیت سنگ له شاه شجاع څخه د کوهینور الماس په زور واخیست. د کوهینور الماس له 1500 تر 1600 کاله پخوا پورې په هند کې وو. احمدشاه بابا د الماس په زور نه واخیستې، بلکې د رانی پاچا نادر افشار میرمنې احمدشاه بابا ته ډالۍ کړې و. نو پر دې اساس کوهینور الماس د افغانستان دی. دا په داسې حال کې دا چې تیره سه شنبه د هند د کلتور وزارت ویلي چې لا هم د کوهینور الماس د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د هند د کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د حقوقي سلاکار رنجیت کمار څرګندونو ټول حیران کړي او دا د هند د حکومت د نظر ښکارندوی نه کوي. د کوهینور الماس چې د هندي، ایرانی، افغان، مغل او انګریز واکمنانو ترمنز لاس پلاس شوی، له شاوخوا 150 کلونو راهیسې په برېتانیا کې دی او د دغه هیواد ملکه پر سر ګدی. د ورید میاشتې په 1/3 د هیواد د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو او د ملي سمون د کمیسون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د ستایلو په خاطر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې غونډه وشوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو د ملي سمون د کمیسون رئیس محمد ابراهیم رحیمی خبرې وکړې. وی ویل رسنیو په څه د پاس دریو لسیزو کې د زبر ځواکو، مافیا او ظالمانو پر وړاندې مبارزه کړې ده او د پردې تر څټ واقعیتونه په ډاګه کړي دي. زما په نظر د بې عدالتۍ، ظلم او فساد پر وړاندې ډېر ستر جهاد رسنیو ترسره کړی دی چې ملت د دغو ټولو شاهد دی او په رسنیو ویاړي. په دې غونډه کې د پارلمان غړي نذیر احمد احمدزی، مرزی هاشمی، محمد امین محمدی او یو شمېر نورو په وار سره خبرې وکړې او د رسنیو له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د هیواد حالت په پام سره په خبره سوالو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د غونډې په پای کې د مسؤلینو لخوا د رسنیو یو شمېر استازو ته د ستاینې لوحې هم ورکړل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان انځورګر او هنرمند امید شریفی هنري کارونه وستایل. افغان انځورګر او هنرمند امید شریفی له خپل یو شمېر رضاکارو همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انځور کړي دي. امید شریفی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپلو هنري کارونو د دوام لپاره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکې مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې تر څنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوښته تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلې دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل ترمان د پښتو ډرامې په اوسمهال حالت مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په حواله باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کوم وضعیت کې ده؟
پښتو
ڈرامہ چې کوم ده نو هغه ډیر لاندې راغلی ده، تر کومه پورې چې دا اوسنۍ ڈرامې دي نو هغه زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کوم دی نو په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کوم دی نو هم په ذهنونو کې یو ګن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغې مونږ غلط معرفي کړو. حالانکہ ڈرامہ دا کور دا سکرین دا کور خبری دی او دا داستانون دی او دا داسی داستانون چی خلکو تے سڑی او پیغام ورکولی شی. ہر کلی چی دا یو لکنا چا تا پیغام اونا رسولی شی، ہر کلی چی دا یو لکنا چا تا فیدہ اونا رسولی شی، ہر کلی چی یو لک کا آغا ڈرامہ دا کا افسانہ دا کا نظم دے کا نثر دے کا غزل دے کا ہر سیری چی لکھ دے او آغا تا خلکو تا دیر با نه پیش کې چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دي او یا د هغه ذهن ځان ته راواړی او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډېره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادي وجه دا ده چې چینلې زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې موږ به اول په ټلویژن باندې کومه ډرامه کوو نو ټلویژن یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې به دا کتی شو. نو موږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خاورې کردارونه چې به جوړول نو هغه به فرضي نه، بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونو ته هغه کردارونو ته به خلکو وي چې دا زموږ د کلي کیسه ده، دا د پلاني د کور کیسه ده، دا د پلاني ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه موږ په ولور خبره کوله، موږ به په سوره خبره کوله، موږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، موږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې چې کم دی نو سیڑھی یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب ساس په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل د ټولو نه بنیادی لکه ذمہ وار چې دی نو هغه رائټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رائټر روڑی د لیک په شکل کې، چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه په خپل داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم نو د ټولو نه اول ذمہ وار چې کوم دی نو هغه رائټر دی. بیا د ټولو نه بل ذمہ وار سړی چې کوم دی چې په هغه کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي. نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم ذمہ وار دی. بل ذمہ وار چې کوم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا وایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړی کی چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم او یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم. نو د دې ټوله پړه چې کم دینو هغه او ټوله ذمہواری زه د ټولو نه بنیادی ذمہواری هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو، د دستورونو، د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی و وشت کلن ځوان دی. شیرانی پخوا یوازې په اردو ژبه لیک کاوه، خوله تیرو دو کلونو رئیسی په پښتو هم لیکل کوي. کاغله شیرانه د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نصر ته ډیره توجه کوي. نو موړی په دې ورستو کې د دوه بندیز په نامه شاو خاصل نصرونه لیکلي چې د په وینا دا یو بیل ژانر او د خپل ایجاد دی. دوه بندیز څه ده، څنګه لیکل کیږي، څه خصوصیات لري، په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
ښاغلی شریف شیرانی، په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیزې تر سرلیک لاندې تاسې لیکئ ما لوستي دي. دغه دوه بندیزې یو نوی ژانر، یو نوی صنف دی که نه؟ دا په نثري اصنافو کې چې کوم مشهور اصناف دي له هغوی څخه یو صنف دی.
بارکوال صاحب، دوه بندیز که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بنده کې لیکل کېږي، خو دې کې ډګر یې ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو. مطلب اول انسان چې لیکنه کوي غلط پیراگراف کوي. دومه خبر دا ده چې دو بندیز بغیر له عنوان لیکل کېږي، لکه غزل چې په شاعری کې ده. که څه هم نثر خودی خو یو خپل مزکه هم لري. په دې کې موږ کولای شو چې هزنی ادب ولیکو، سنایی ادب ولیکو، لطفي ادب ولیکو، مطلب د فلسفي موضوع پکې راواخو. دا ګړ پکې کېدای شي دا څنګه نه لري پراختیا لري په ډګر کې چې کوم هغه ازمکه ده، خو خالي دا په دوه بند کې لیکل کېږي. او دوه بند بیا داسې وی هغه خیال چې موږ له راځي لې موږ کوم یو فکر لرو، هغه انتهایی سوچوي کروي هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او د هغه ترتیب چې موږ پکې برابرو لې په لیکنو کې موږ هغه کو هغه نه وي پکښې. ډیر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډیر خیالونه ضایع سي، هغه چونکې دای په هغه پلاټ چې د لیکنې ک ناول وي ک کیسګي وي ک کیسه وي، دای ه پلاټ نشي برابر ولای. په دوه بندیز کې ما دا ځای ورته شي دی چې ستاد یا ګرد ټول خبرې چې تا په دوه بندیزو کې کړې دي یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ هم جلا موضوع کېدلای شي، او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای شي، خو خیالي وي، لومړنی خیال وي، په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وي هغه کته زر ولیکي او په هغه کې بیا ډېر تبدیلی نه راولي. نو دغه د دوه بندیز خیال او پلاټ یې دغه دی. چوکاټ یې هم دغه دی چې دوه بندیز تر یو عنوان لاندې نه ده، کته نثري ټوټه وي یا کیسګي وي یا کیسه وي یا افسانه وي، هغه کردار ته اشاره کوي. هر څه چې ته لیکې که په دې مابین کې ستار سره راځي، هغه به ته په هغه کردار پورې تړي. په دې کې داسې شان راتلی سي چې هغه تل کردار زخه جلا هم وي، بدل وي.
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسې کمی دوه بندیز لوستې دي، کله کله خو راته لنډکۍ کیسه یا کیسګۍ ښکاره سوې ده، او کله راته نثري ټوټه ښکاره سوې ده چې ځینې خلک ورته منصور نظم یا نثري نظم ورته وایي. خو په یو دلیل زه دې ته منلو ته تیار یم چې ممکن دا جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دوه بندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي. نو څه اړتیا دې محسوسه کړه چې باید یو دغسې ژانر منتخب کې چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نورو مشهورو اصنافو کې هغه ته نسي ویلی، خبرې په هغو کې نسي کولی؟
له وخت ځخه چې ما کله لیکنې شروع کړې دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې، چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې بند کې لیکل کېدل، هغه ما کول. هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به عنوان ورکولی، په هغه باندې به لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې ته سوچ وکړ، په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي، که هغه کمزوری شی وي، که هغه زورور شی وي، که هغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي، او که هغه بیا د ادبیاتو په معیار کې پر کښته هغه باندې وي، دغه یو نوی سوچ ما ور کړی دی چې مطلب ډګر یې هوار وي، غټ وي، چې په هغه کې پراختیا وي، ته هر موضوع پکې چړلای سي، پر هغه غږېدلای سي. خو ضروري نه ده چې ته د ادبیاتو چې کوم بیا د هر ادب خپل روایت لري، که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات دي، هغه په یو خپل حدودو کې اوسي. ما دغه تر د حدودو هم ایستل دي، زما چې کوم سټایل موږ ورته وایي. هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري، هر لیکوال په دوه بندیزو کې سټایل ولري، که نه وي په کیسګۍ او په کیسه او په افسانه او په ناول، په دو کې او په نثري ټوټو کې، په دې کې ته یو سټایل نشي خپلولای.
نه، خو هر لیکوال خو باید خپل یو سبک او طرز خو ولري. چې فرضاً اوس په لنډه کیسه کې ته د فاروق سرور لنډه کیسه راواخلې، ته یې پېژندلی شي چې دا د چا کیسه ده.
هغه خو د دوی تر خیال تر حده پورې ده، د ده چې کوم د خوښې موضوعات او دوی پر کوم هغه باندې هغه کوي. دغه داسې خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کم اصول چې کوم دي د لیکنې تر هغه خدای نشي وتلای. او دوهمه خبر دا ده چې دوه بندیز که څه هم ډګر یې ډېر پراخ دی خو ګرانه ده.
که ممکن وي په دې برخه کې به له تاسو څخه یوه دوه بندیزه واورو او بیا به وروسته خبرې پر وکړو.
دغه یو دوه بندیزه ما لیکلې وه د سلیمان غرم مشابه کړی دی. دا لږ علامتي کیسه ده. د سلیمان پر غره ولاړ وم چې یو دروند ژغ مې تر غوږ شو. یو درنه دوړه جوړه سوه چې وینم یو لوی قامته سړی له دې دوړې راوځي چې د دې زمانې نه ښکاري، خو نن داسې معلومېده چې په غره کې زه او دی دوه په دوه یو. له رسمي پوښتنو وروسته یې وویل چې زه د سلیمان د غره سړی یم. ما د تل ژوند اوبه څښلې، زه نمرم، زه غواړم چې زما له زمانې بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کېږي د هغې انساني گواه جوړ سم. خو دا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم، ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړې چې آبي حیات مې هم نشي ژغورلی. دا یو بند و. دوم بند اوس شروع کېږي. ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې. ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو ګواهي به مې دا وي چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغو خلکو ورشایه چې خپله نه ترې پوی. هغوی نیم انسانیت مانه، ځکه یې ښځه خواره وله. هغوی تل په خپلو کارونو کښې لوڅ لغړ وه. هغوی ځان لپاره ژوندي وو. په هغوی کښې د پیغور او د ولور رنګ مراسم داخل سوي وو. هغوی له تیارو تر رڼا سفر وکړ، خو هغوی د رڼا او د تیارې په توپیر نه سو پو. هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه.
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوه بندیزه ده، په دې کې له سمبول یا علامت کار اخیستل سوی دی، خو ځینې ستاسو دوه بندیزې چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی. څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامت او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي، خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی وي، دا څومره قوي بولی چې دغه په خپلو دوه بندیزو کې کار ځینې واخلي، یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره قوي بولی؟
طنز چې که دورې طنز کوه چې سړی په پوهېږي، لوستونکی په پوهېږي. دورې طنز مه کوه چې لوستونکی بیا نه په پوهېږي. او دوم، که یو کردار د پلاټ ته د ځانه څخه شروع کړی وي، لیکوال په خپله کردار وي د یو کیسې، نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغږي، له هغه له علاماتو څخه ډېر کار نه واخلي. له ما سره چې په دې دوه بندیزه کې زما چې مخاطب و هغه پښتون شایلی دی، هغه ما بېشکه په علاماتو باندې بیان کړی دی. د هغه کیسه مه په علاماتو کې ځان مه نه دی په علامات کې اچولی، ځکه چې زه دا کیسه په خپله بیانوم او زه یو عام انسان یم، چونکه زما خیال تر ما لوړ دی. نو طنز او علامات چې کوم علامتي هغه کیسه ته کوي، هغه باید دوری وي چې ته یو څوک په پوه کړې، د چا تر سر باید لوړ نه شي تر.
او په دغه دوه بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي، کوم کوم موضوعات زیات تاسو رانغاړي؟ پر کومو موضوعاتو دوه بندیز لیکئ؟
کوشش مې کړی دی چې د فلسفې موضوعات پکښې وي، او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لرې ځینې پاتې سوي یو، لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي، هغو ته مې کتلي دي، او څه داسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو. یو څه داسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو، تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو. ما کوشش کړی دی چې په دوه بندیزو کې هغه څه هم را ونغاړم چې هغه چې نوی شی وي، مطلب موږ خو محسوسولای سو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي. دغو کې ما کار کړی دی.
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځېږي نو هغه یو ځواب غواړي، یو ځواب ورته پیدا کول غواړي. سقراط شاوخوا 2500 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د په ټولنه کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یېدلې. تاسو په دوبندیزه کې مې دغه یو شی احساس کړل چې تاسو کله یو موضوع راخئ نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو له بل سره مکالمه کوي، یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي. څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغیزمن دی ستاسې پیغام په لیږدولو کې؟
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی، سیستم او کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی، چې موږ یو له بل سره ارتباط ولرو، یو له بل سره په تماس کې یو بل پوه کړو. کنه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې، زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانوې، دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی. خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي، هغه خو ټوټل مکالمه ده. که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي، د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده. که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل هغه کې ناست یم، خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی، ځکه چې دا دنیا بغیر بې مکالمې تم کېدای نه سي، پر مخ تلای نه سي مکالمه ده، یو بل ته به سره شایو. نو د شیلو دپاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده.
ښاغلی شریف، په روایتي ټولنو کې چې کله یو نوی ایجاد یو نوی اختراع کېږي، نو هغه خلک په ډېره ګرانه قبلوي، هغې ته زر نه تیارېږي چې هغه قبوله کړي. زموږ ادب هم که راواخلو، چې له بهر کوم اصناف راغلي دي، که هغه په نثر کې دي که په شعر کې دي، لیکوالو او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي. فرضا موږ به په شاعري کې د هایکو یادونه وکړو، چې دا یو جاپاني صنف دی، د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلی دی. زموږ ډېر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري، چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده، آزاد شعر باید ونه لیکل شي، ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو. ستاسې دغه دوبندیز تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خپرې کړې دي، یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوبندیز لوستي وي، څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی؟ آیا دوی دا درسره منلې ده چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې؟
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راووځي، نو دغسې به پاتې شي لکه دا دسې، څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راشي. او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایو شیانو چې باید په صنف کې دا دا شان وي، که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي، هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي. زه هم چې تر دې حصار موږ ووځو، چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي، بې شک کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نه سي منظور، او زه خو د تنقید په حق کې هم چې تنقید پر وسي وي ګوري. لیکوالان ښې خوښوي چې غما تر کومه حده پورې زما چاته لاره درلې، ما چاته رسولی دی، هغه ښې خوښوي. او صنف چې ته یو صنف جوړوې، د هغه دپاره به ته دا هم ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم، نو هغه به بیا څنګه یې. دغه شی ما هم کتلی دی، دوبندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده، که زه وه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوچني مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچ هم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده، هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي دي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې، د هغه دپاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پره نه یو ختلي چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا که ستا خیال وي، هغه هم ته هغه کې بیانولی سي، او دا ته لنډ هم لیکلی سي، دا ته تر افسانې هم رسوای سي، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سي.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرض موږ شلومبای په کټوري کې ښه خوند کوي، او د اوبو لپاره ګیلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي، فرض غزل ده، نظم ده، دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي. یعنی کومې خبرې چې فرض ته په غزل کې نسې کولای، هغه دغه لپاره د نظم چوکاټ شته. کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولای، هغه ته په ناول کې کولای سي. دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي، دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي، که هغه د نثر دي که د نظم پخ کې نه ځایدل، ځکه تاسې دا اړتیا محسوس کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ شي.
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا مو وای، نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وي، نثري ټوټې به وي. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلي دي، کوم ظرفونه چې تا وشیل، هغه دپاره د یو نوی صنف ضرورت دی. او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې، دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف راوړي له صنف سره د صنف د ویلو سره سره به دی هغه موضوع هم خپله کې قبوله بي کې دی به هغه ستا پیغام هم واخي.
یوه پوښتنه غواړم چې د ستاسو د دغه صنف د نامه په اړه وکړم. تاسو چې دا په څه ډول لیکئ؟ دا دوه بندیزه یا دو بندیزه؟ عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوئ چې خلک به له دې دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنی دوه پابندۍ. ستاسو مقصد خو دا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو صنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپله خبره خپل پیغام رسول غواړي. شبه نه وایي چې دا دوه بندۍ وایي یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای. که تاسو د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نقادانو ته پرېږدم چې دوی د پر دغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي، بندیزونه ستا پکښې. یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري، دوم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې وي. که له یوې خوا را وګوري هم دی په دوه بنده کې دی، په دوه بنده دي. او که د چوکاټ له لحاظه وګوري هم دی بندیز هم ستا پکښې دوه بندیز دي. که بیا څوک دوه بندۍ ورته یې، دوه بندۍ به بیا داسې دا صنف به له نورو صنفو شاید جلا نه کړي. دغه صنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلي وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلي دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ
کړئ؟ انشاءالله اراده خو مسته ورته چې چاپ.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به شي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم. د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و. زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو. نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه. نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ، هغه سم دستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زه هله خبر شوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاسېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه. دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړې وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایات پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګله کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخر یې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له ځنګله راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جېبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ورنږدې کوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې یې ورتېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي. نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنای وکړ. جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه لکوم لري ځای بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بیادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بیادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده، خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. پورې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسې ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسې نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرګړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعري هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلې کړو. کوم غږ دې پلې کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دي ما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم،
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم. پلام است خاطر شو سوخ پلام دی دشتگر، سوخ پلام است خاطر شو سوخ پلام دی دشتگر، شو د کور با دی راتی خد دخمندار شو سو بکرم.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د محراب فقیر زرمتی په غږ د سندرې یوه برخه مو واورېده. مهراب فقیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړه معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پېژنم، خو ستاسې یې پېژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي.
مننه زرمتی صاحب، له تعارف په دې د ازادي راډیو اورېدونکي ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم، په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښه کمپوز کړي دي او د سندرو برخه کې کار کړی. ته شوقي هنر ته راغلی، زه څومره معلومات لرم؟
نو سندرې خو و، نو زموږ دغسې داسې ته هنر چې ده زموږ شوقیانه ده. نو بس خپله داسې طبیعت مو درلو، شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو. او سندرې چې دي، ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه، او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کیږي. او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي، پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه.
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته. ته په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي، ډېره نام نه یادېږي، او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوې. داسې وایم چې خطرونو سره نه یم، خلک در سره لیاس کوي. نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې
تا دی پیغام خبره وکړه. نو ما خپل یو سندره لیکلې وه د ماشومې لور ایزما ماشومې لورې، نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته، نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده، کمپوز و شاعری هم زما وه، ای زما ماشومې لورې لور ته مې لیکلې ده، هغه سندره به تا ته کوم. د افغان د باغ مڼه د خوښۍ یوه نغمه یې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. د افغان د باغ مڼه یې د خوښۍ یوه نغمه یې، ته د مینې ترانه یې، د تیارو څخه خفه یې. ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. لیکم مستی وای د کاړای هم دې دا وای خو ادب هر سهار مو کوي لوای خون ځای کلا جوړیږي حل کان چې دی خون دی لاز نن نه غزای لکیږي کتاب اخلی شیر والا مور دی بیر تکی سارا جڑا کو سن گوشی رزما شی بی اختیار بگلو گی شیاو نئی زئی تیرا تورا او چڑائی کاشتا غم یوا کی سئی بد قسمت کا پورا شپئی آئی زما مشو ملوری آئی زما مشو ملوری آئی زما مشو ملوری
من نظر متای صاحب اوریدل کو بدیام سندر اوریدلی په نام نسیمه کې وسیږي د پکتیا کې څومره ماته معلومی کی ته د هنر ډګر کې ډیر کم کار کی او یو ډول مایسی هم ایجاد شوی ده تاسو څنګه
نو مایسی خو خامخای د هجرت په وختو کې خو د هجرت قسمه قسمه دوران و تیرېده دی او بیا یې ستدلته خو سده د هنر او د دوه شان خو دلته خامخا سړی مایسه کیږي خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری د هغه د موږ پن څه وخت له څه وخته راهیسې دغسې ژوندی ساتي هغه شوق هم ده کنې دلته خو مطلب د موږ پروګرامونه نسته لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی بعضې هنرمندان خو بس دغه هغه ایسي هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي نو دلته هغه شیان نسته نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی سې ولاړ سي محلي سازونو ته موږ نشو تلی نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت ته خپل شعر شاعري لا پن لا موسیقي بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي سې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اوریدونکو لپاره
نو ما خو تا ته مخکې ویلې چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي و دا شی نسته خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه ځکه اوري چې ودونه یې پروګرامونه یې دغسې محفلونه یې نو چې دلته زه ما تا ته خپله وویلې دا شیان بیخي مړه دي لکه
یعنی ژوند په کاڼو لګېدلی
ژوند په کاڼو لګېدلی ده خو نسته په خوشحالیو کې داسې نسته ودونه کې لا وټلونه لا ځینې پخوا به چې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته به دا شیان بیخي مړه دي نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره ناسته وس خو بس دا سندرې دي خلک یې امپیتریل هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک ویني
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي
نو زوکنه خو نه دي خراب، حالات خراب دي، ځکه چې بس ستا خلک هر چا زور دا غواړي، حالات خراب دي، وضعیت خراب ده، څوک داسې کار نشي کولای. اول زه بیا بل سي مطلب دغه کارونه وکړي، خو دا حالات خراب دي، دی حالات وجه ده. کنی زوکو د ډیرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي، ځینې ملګري ځینې انډیوالان، موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو، خو بس حالات خراب دي.
پیغام به دي سيدي ازادي راډيو اوريدونکو ته ستا غږ اوري.
نو پیغام دا د خدای پاک دی، بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي، او دا زینه او دلته دی خدای قراري کې، ځکه وضعیت ډېر خراب ته، بس سوله راسي، وضعیت ښه سي، قراري سي، نو بس هر څه به سم سي.
په وروستیو کې ستا سندره اورو، تا په خوښه اورو، په خطا ته کې.
نو بس زما په خوښه سي دا زما یو مهانی شیر دا، زه وطن یم په سلګیو، ستړی ډېر یم د جګړو، بس دا شیر
سړی ډېر یم له جګړو. ای زما خوارو بچو، لیونیان به وی تر تو، مرګی لو دا کر شوای غنم رنگ ځوانان ټول لاړ، سغمو یما زفلای رنگ پر رنگ ځلیان ټول لاړ، زمه هیڅ آواسوس نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټول لاړ، سوچتي وکړي هر افغان په هر څنګ ځوانان ټول لاړ، ورد بل کو گل دارو لو دا گٹ کو گلانو، ای زوا خارو بچو دیوانیان بوی تر تو، زوا تل یم پسل گو سڑای دیر یم لجا گلو، ای زوا خارو بچو دیوانیان بوی تر تو، یالا دیوانیان بوی تر تو. راکی قرار شی کلا سوکرانا پرار شی، سوچی دا غوشنی آغا دا غروغ آغا بیمار شی، سوچی ها غوشنی دا غا آغا روغ دا غا بیمار شی، صبح حل تشم خوشالا که هر سوک نجنگ بیزار شی، لاس پسروی تا پیغلو پو جشنو اخترو، ای زما خوارو بچو لیوانیان بوی تر تو، زو اتال یم پسلگو سالای دیر یم لجگلو، ای زما خوارو بچو لیوانیان بوی تر تو. زمو کوریم یم پوینو لمبی دلائی، شهیدان می دیر ورکڑی اولیاو یم ساتھ لائی، چاچی بدر آلا خطلی اغا خدای دا شرم ولائی، ای زمان محراب بچیا دعا و دکری عرف پلائی، جوندی وی د شازلمو په خوخیو او میلو، سړی ډیر یم له جګړو، ای زما خوارو بچو لیونیان به وی تر تو، لیونیان به وی تر تو.